السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده. ولی ها میرزا دمو د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبری اسات کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له منور شان اورو.
د خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو سره ملاقات کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د کویلې په قانونو کې په دوو بیلو پیښو کې 15 تنه وژل شوي دي او فلسطینی اداره وایي اسرائیلي پوست په غزه کې له پولیسو سره نږدې و احتجاج کوونکي وژلي دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره ملاقات کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنوي ته پاستول شوی پیغام کې ویلي په دې ملاقات کې د دوی په نظر په افغانستان کې د بهرني ځواکونو موجودګي د سولې په لاره کې خنډ وو، خو دواړه خواوې د خبرو اترو په جاري ساتلو متفق شوي دي. په تیرو څلورو میاشتو کې دا دویم ځل دی چې امریکایي چارواکي د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې کوي. امریکا او افغان حکومت لا تر دې دمه د دوهې د پرونی ملاقات په اړه څه نه دی ویلي. بلخوانن سهار د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له زلمی خلیلزاد سره ملاقات وکړ. د ولسمشر د معنی ارګ نه خبره شوې خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی د زلمی خلیلزاد ریپورت او حالو زالو څخه په مننه وویل د هر هغه اقدام او خصستاینو قدردانی کوي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره وي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي وفد دغه سفر چې نږدې 10 ورځې مخکې شروع شوی و سبا پای ته رسي. نوموړي په دې سفر کې د افغانستان، پاکستان، متحده عرب امارات، سعودي عرب او قطر د سفرونو پر مهال د اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. د پاکستان الیکشن کمیشن سبا کې دونکو زمینی انتخاباتو لپاره په سلګونو پولینګ سټېشنې حساسې ګرځولي. د الیکشن کمیشن لخوا خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې سبا له بعد خیبر پښتونخوا په یو قامي او نهه صوبایي، د سند صوبې په یو قامي او دوه صوبایي، د پنجاب په نهه قامي او یولس صوبایي او د بلوچستان په دوه صوبایي حلقو زمینی انتخابات کیږي. د خبر پاڼې د مطابق د خیبر پښتونخوا د بنو د قامي اسمبلی ان ای پی زده شمه حلقې 1590 پولیس سټېشنې حساسې دي. دا راز په مردان، سوابي، نوخار، پیښور، سوات او ډیر اسماعیل خان کې هم ګنښمیر پولیس سټېشنې حساسې ګرځول شوې دي. د الیکشن کمیشن خبر پاڼه زیاتوي چې د سلورو وړو صوبو په دې ټاکنو کې ټوله 1120 پولیس سټېشنې حساسې دي. د دې انتخاباتو د امنیت چارې پوسټر سره کوي. د خیبر پښتونخوا په چراټ او در ادم خیل کې د کویلې د قانونو په دوه بیلو پیښو کې 15 تنه وژل شوې. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د کان کیندونکو د حقونو لپاره کارکونکي علي باش خان وویل یو پیښه نن سهار په در ادم خیل کې د کویلې په کان کې وشو چې پکې درې مزدوران مړ شو. نوموړی زیاتوي چې په همدې ډول یو بل پیښه کې نن په چراټ کې د کویلې په کان کې دوه تنه وژل شوې. د علي باش خان په وینا ټول مړ شوي کسان د شنګلې سره تعلق لري چې مړی خپل کلی وطن ته استول کیږي. یاد دی ویل د وړاندې هم د بلوچستان، سند او خیبر پښتونخوا د سکرو بیلابیلو قانونو کې چاودنې شوې چې پکې د کان کیندونکو د حقونو لپاره کان کوونکو په وینا له 3000 زیات د شنګلې خلک مړ شوي دي. د خیبر پښتونخوا سوابي ضلعي عدالت د پښتون تحفظ مومنټ د غړو قبل از گرفتاری ضمانت منسوخ کړی او دوی یې د سوابي مرکزي جیل ته په عدالتي تحویل استولي. د یاد غورځنګ نه غړي پرون عدالت له هغې وروسته ونیول چې د قبل از گرفتاری ضمانت یې ونه غځول شو. نن د دې مقدمې د اورېدنې پر مهال عدالت بیا پېښې لپاره دوی ته د اکتوبر 14 نیټه ورکړه. په دې مقدمه کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکی ګلالی اسماعیل هم پرون د لږ وخت لپاره نیول شوی و، خو بیا په بوري ضمانت خوشې کړل شوه چې د اکتوبر په 13 به بیا عدالت ته وړاندې کیږي. د سوابۍ د پولیسو ویان لیاقت خان پر مشال لیډیو ته وویل چې د اګست په 12 په ګواټي کې د پښتون تحفظ مومنټ د جلسې پر مهال د دې غورځنګ په 19 غړو د ریاست خلاف وینا وکولو قومي جنډې ته سپکاوي په تور رپورټ رد شوی دی. وزیر اعظم عمران خان ویلی چې ډیر زر به قبایلی سیمو کې بلدیاتي انتخابات کوي. تیره ورځ په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو له سینیټرانو سره په ملاقات کې نوموړي وویل چې په دغو سیمو کې د پولیس نظام به ډیر زر عملي شي او په سکولونو کې د استادانو د نشتوالي ستونزه به هم هواره شي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلی سیمو د سینیټرانو مشر اورنګزیب خان وویل
پرائم منسٹر سره مونږ میټینګ وشو نو هغه متدا یقین دلی راکا چې بالکل ټولونه اول به ان شاء الله تعالی د ستاسو د کوم پراپر ریفان دی دا اوس پر پچینل نو اوس په چینل راشي هغه د پردال عمل دی ان شاء الله څنګه دوه سر د ان سی ایوارډ زبان کړو د 100 ارب روپے به سلانه درکو هغه به ان شاء الله ټولونه اول ان سی میټینګ راوځي.
پخوانی واکمن مسلم لیگ نواز ګوند آئینی بدلونونو د لارې قبایلی سیمې له خیبر پختونخوا سره د زم کولو د عمل آغاز کړی وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان چارواکي وایي چې نن په تخار ولایت کې بمی چاودنې لږ تر لږه 12 تنه وجلي. د تخار ولایت د گورنر ویاند احمد جواد هجری مشال ریډیو ته وویل دا برید په روستق ولسوالۍ کې د یوې خزینه کاندید نظیفه یوسفی بیگ په انتخاباتي کمپاین باندې شوی چې پکې 2 کسان جوړبل دي او اندېښنه ده چې د مړو شمېر زیات شي. د تخار د پولیسو د مشر ویاند خلیل اثر بیا وایي بارودي مواد موټر سایکل کې خودل شو او د نظیفه یوسفی بیگ ته د وینا لپاره د ورتګ مخکې وچول شو. تر دې دمه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. د فلسطین د صحت محکمې چارواکي وایي تیره ورځ اسرائیلي ځواکونو په غزه کې له پولیسو سره نږدې وو احتجاج کوونکي وجلي او یو سل سلويخت یې جوړبل کړی دی. بلخوا اسرائیلي پوځ وایي چې تقریبا 15,000 احتجاج کوونکو په دوی د کانو گزارونه کولو چونکې توکي په ورغورځول. پوځ زیاتوي چې سرتیرو یې په یو داسې ډله ډزې کړي چې د اسرائیل او غزه ترمنځ په پوله لګېدلې باډي مات کړ او په یو سرحدي پوسته یې برید وکړ. د فلسطین د صحت وزارت وایي چې د روان کال د 1 مئی نه شروع شوې دی احتجاجونو کې د تشدد په پیښو کې خو شاو 200 فلسطینیان وژل شوي. د خبرونو پای او اوس درته د کرنسیو بای او موسم حال درکو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 122 روپیا خرڅول کیږي او په 133 روپیا خرڅول کیږي. یو پاوند په 178 روپیا او 10 پیسې او په 1.1 روپیا. یو یورو په 178 روپیا او 30 پیسې او په 1.50 روپیا او 60 پیسې. یو درهم په 53 روپیا او 10 پیسې خرڅول کیږي او په 53 روپیا او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 43 روپیا او 10 پیسې او په 43 روپیا او 60 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا او 10 پیسې او په 1 روپیه 2 پیسې او په یو پاکستانی روپیه 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 320 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې موسم وچوي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 10 بنو کې 18 او یو کم 10 او په کوټه کې 3 او 10 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر لغړو سره ملاقات کړی دی. په پاکستان کې سبا له د قومي او صوبایي اسمبلیو په 15 حلقو ضمني انتخابات کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د ضمني انتخاباتو لپاره څه هلې ځلې دي؟
زمون دا مون سره پی کې 78 حلقہ دا هیڅ صدا سے دلچسپی پکې زنه ګورما هیڅ صدا سے حل زلې پکې زنه ګورما. خلک مایوس دي. خلک چې دین او اغي خپل ځان پورې اړیان دي.
د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو شکایت کوي چې د بجلی له نشوالي سره مخامخ دي.
کله چې میټرو آی ډی پی شي پانا بعد واپس لوړلې نن ورځ پر نه میټ بجلی لیدلې دو
بجلی مته ته پرې دا میټ د کورې چې خپل بلینا ترنه پنکی ارشای پکښه غیب شوی دي.
د بلوچستان حکومت په کوټه کې د اوبو نشوالي او چکاله کابو موندلو لپاره د ډیمونو جوړولو فیصله کړې.
مانګي ډیم پروجیکټ درکړی دی. برج العزیز یو ډیم دی، یو حلق ډیم دی. دا درې غټ ډیمونه دي د کوټې په شاوخوا کې چې دا به بیا د کوټې د اوبو یو کمی لار به ونیسي.
شننې او تبصرې هم لرو له مشال ریډیو سره. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره لیدو کاته کړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو چارواکي د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته د دې ناسې د خبر پخلی وکړ، خو د خبرو اترو په اړه تفصیل ورنکړ. تفصیل راته شنونکي او خبریال طاهر خان راکوي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو چارواکي مشال غړیو ته د تایید او تصدیق کړی دی چې 13 ورځې یعنې د جمعې په ورځ په دوحه کې د دوی د سیاسي چې کوم استاذ دي هم دغلته موجود دي، هغوی د سولې دپاره د امریکا دغه ځانګړي استاذي زلمي خلیزاد سره غونډه کړې ده. کله چې ما د دغه کس نه پوښتنه وکړه تاسو په څه باندې خبرې کړې دي، نو فقط د هغه جواب هم دا و چې عمومي موضوعات باندې خبرې شوې دي، نور هغه تفصیل ورنه کړ. زما په نظر دا غونډه مهم ځکه ده چې د امریکا د خوا کوم ځانګړي استاذي د سولې لپاره ټاکل شوی دی، نو دا دویم غونډه ده. طالبانو سره په قطر کې په جولای کې اولنۍ غونډه شوې وه او بیا دا دویم غونډه ده. خو د زلمي خلیزاد چې کوم غزي موارده مسؤلیت دی هغه ډېر اهم ذکر دی چې امریکا هم اوس داسې اشاره ورکړي دي چې سیاسي دویلاک ته هغې توجه ورکول غواړي. او زلمي خلیلزاد د پاکستان نه پس د سفر نه کړی و سعودي عرب ته بیا قطر ته. دې چې کله کابل کې و هم دې هفته په شروع کې نو د کابل کې طالبانو ته او افغان حکومت ته ویلي و چې د رسمي خبرو دپاره دی ډېر هغه با اختیار پلاوي وټاکي. نو بیا خو کابل کې خو د سولې شورا لخوا بیان راغلی و چې هغوی یو داسې پلاوي ټاکلو په حال کې دي چې هغې ته د خبرو اختیارات وي. مونږ داسې هم اورېدلي دي د طالبانو سرچینو نه چې طالبان هم غواړي چې هغوی د قطر دفتر ته یا خو نور خلک ولېږي د خپلې شورا لخوا نور ځینې مشرات چې رسمي خبرې کله شروع کیږي نو چې نور خلک هم په هغه په پلاوي وفد کې شامل وي. نو دا خبر مختګ دی او د ښکاری چې هغه سیاسي اړخ ته کم لارې سمېږي هغه د پاره یو بنیادی خوده شوې دی. اوس په ایجنډا باندې خبرې روانې دي چې په ایجنډا کې بس شیانی په هغه کې موږ اوریدل دي چې د بندیانو قیدیانو مسله ده. د هغې د خوشي کولو طالبان غواړي چې دفتر په قطر کې هغه یو وار بیا خلاص شي، هغه بند دا وخت کې تړل شوی دی. دا غواړي یا د خپلو مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د تور دیس نه لرې کول غواړي. د اعتماد سازۍ لپاره دواړه غاړې په دې باندې خبره کوي او د څه موږ اورېدلې دي چې امریکا طالبانو نه غواړي چې تشدد په افغانستان کې کم شي. پارلیمانی ټاکنې کې د اکتوبر په 6 باندې کېدونکې دي، دا په ښه ماحول کې وشي. راتلونکي ولسمشرۍ ټاکنې چې راتلونکي کال په اپریل کې دي هغې لپاره یو پرامن ماحول پیدا شي. امریکا موږ داسې اورېدلي چې هغه د طالبانو نه دا غوښتنې کې د اعتماد سازۍ لپاره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. زلمي خلیلزاد نن له افغان ولسمشر اشرف غنی سره هم کتلی دي.
دا مشال ریډیو ده.
سباله د ملک په 15 حلقو کې زمینی انتخابات کیږي او د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای په دې لړکې ټولې تیاریاں مکمل کړې دي. د الیکشن کمیشن وای په ټاکنو کې به په لومړي ځل د ملک نه بهر په نورو ملکونو کې میشت پاکستانیان خپل رائے کارولی شي. د قومي اسمبلی لپاره د اسلام آباد په یو، د پنجاب په اتو او د سند او خیبر پختونخوا په یو چوکو به انتخابات کیږي. د غشان د صوبایي اسمبلیو لپاره د پنجاب په 11، د سند بلوچستان په 22 او د خیبر پختونخوا په 9 حلقو کې به زمینی انتخابات کیږي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د پاکستان د الیکشن کمیشن تر مخه زمینی ټاکنو لپاره په ټول ملک کې تقریبا 9500 پولینګ سټېشنې جوړې کړې دي چې پکې 1100 نه زیاتې پولینګ سټېشنې حساسې ګرځولې شوې دي او په دې پولینګ سټېشنو د امنیت وضع ښه ساتلو لپاره د فوز اهلکار ځای په ځای کړې شوې دي. د الیکشن کمیشن تر مخه په ټاکنو کې به په لومړي ځل د ملک نه بهر په نور ملکونو کې میشت پاکستانیان هم خپل رائے کاروي. د ذکر دا چې د قومي او صوبایي اسمبلیو په 15 چوکو انتخابات کېدونکي دي چې پکې د قومي اسمبلی 11 او صوبایي اسمبلیو 40 حلقې شاملې دي. د قومي اسمبلی لپاره د اسلام آباد په ایوا، د پنجاب په اتو او د سند او خیبر پختونخوا په ایوه یو چوکۍ به انتخابات کیږي. دا شان د صوبایي اسمبلیو لپاره د پنجاب په 11، د سند او بلوچستان په 22 او د خیبر پختونخوا په 9 حلقو کې به زمینی انتخابات کیږي. د الیکشن کمیشن تر مخه په زمینی ټاکنو کې به تقریبا 93 لکه ووټران خپل رائے کاروي او د 150,000 نه زیاته انتخابي عمله به ډیوټیانې ترسره کوي. د یاد کمیشن تر مخه په انتخاباتو کې برخه اخستو لپاره شپږ سوه یو شپېته کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي وو چې پکې د شپاړس امیدوارانو کاغذونه مسترد کړی شو. نو دا شان شپږ سوه پنځه څلوېښت امیدوارانو ترمنځ به سبا د یک شنبې په ورځ مقابله وي. د ذکر دا چې په پنځه ویشتم جولای شوي انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف تر ټولو زیات یو سلو شپاړس چوکۍ ګټلې وې، مسلم لیگ نون څلور شپېته او پاکستان پیپلز ګوند دوه څلوېښت چوکۍ ګټلې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په خیبر پختونخوا کې د کامی اسمبلی په یو او د صوبایي اسمبلی پر نهو چوکو باندې زمینی ټاکنې کیدونکې دي. تاسو واو هم ریدل چې مخالفو ګوندونو بیا د پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو خلاف اتحاد کړی دی، خو بیا په دغو ټاکنو کې د خلکو هلې ځلې او دلچسپي کمه په نظر راځي. تفصیل د خالد خان په رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا نه صوبایي اسمبلی او یو قومي اسمبلی چوکې دغه ضمني ټاکنې کیږي، دا کوم د پاره چې د انتخاباتو کمیشن خپل انتظامات پوره کړی دي، خو بیا د عمومي ټاکنو په نسبت په ضمني ټاکنو کې د خلکو هلې ځلې او دلچسپي ډېره کمه په نظر راځي. دا خیبر پختونخوا بنو ضلع کې د قومي اسمبلی چوکې چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان په عمومي ټاکنو کې ګټلې وه، اوس د متحد مجلس عمل او د پاکستان تحریک انصاف په منځ کې مقابله ده. خو دا تحریک انصاف نه خفا آزاد امیدوار ملک ناصر خان په دغه انتخاباتو کې برخه اخلي، چې دا شنونکو په وینا زیات تر نقصان به د تحریک انصاف کاندید ته وي. دا خیبر پختونخوا د اسمبلی دغه اووه چوکۍ چې په پنځشتم جولای ټاکنې شوې وي بیا وروستو خالی کړې شوې، او دغه شان د پېښور او ډېر اسماعیل خان ضلعو کې په دوه صوبایي اسمبلی چوکو هغه وخت انتخابات وځنډول شو کله چې د دې امیدواران هارون بلور او اکرام الله ګنڈاپور د افسرهګرې په پیښو کې مړ شو. په خیبر پختونخوا کې متحد اپوزیشن د ضمني ټاکنو د پاره په ګډه د پاکستان تحریک انصاف خلاف امیدواران ادرولې دي چې و پکې عوامي نشر پارټۍ سره تعلق لري. په پیښور کې د انګریزي ورځپاڼې خبریال مشتاق یوسفزی په وینا پاکستان تحریک انصاف زیات تر دغه چوکۍ په عمومي ټاکنو ګټلې دي، او اوس دغه ګوند په حکومت کې دی. نو عام تاثر دا دی چې حکومتي ګوند ته به په دغه ټاکنو کې فایده وي، خو بیا د ده په وینا ملک کې د ګرانۍ په سبب او د مخالفو سیاسي ګوندونو د اتحاد په وجه د تحریک انصاف لپاره دغه ټاکنې یو چیلنج هم دی.
نو خلک په غواړي اوس خلک ډېر هوښیار شوی دی، هغوی دا غواړي چې هغوی خلک اسمبلی ته ولیږي چې اغیل پندونه راوړي، اغیل ترقیاتی کارونه کوي. واغه لکیږي چې کله څوک په حکومت کې وي او هغه مرکز کې حکومت کې وي صبح کې وي.
دغه شان د پی ټی آی مشرانو په ضمني ټاکنو کې زیات تر خپل خپلوان ادرولې دي، او دا شننکو په وینا د دې په وجه هم د خلکو دلچسپي په ضمني ټاکنو کې کمه ده. دا پیښور شیخ آباد یونین کونسل ناظم محمد منیر په وینا دا تیر عمومي ټاکنو په حق لا عام تاثر دا دی چې دا یو محسوس ګوند د ګټلو لپاره ځینې قوتونو د انتخاباتو نتایج بدل کړي وو، نو ځکه په ضمني ټاکنو کې د خلکو او سیاسي ګوندونو هلې ځلې کم په نظر راځي.
زمونږ د موږ سره پی کې اټتر حلقه ده، هیڅ صدا سے دلچسپی پکې زه نه ګورم، هیڅ صدا سے هلې ځلې پکې زه نه ګورم. خلک مایوس دي، خلک چې دي نو هغه خپل ځان پورې اریان دي، خپل رزق پورې اریان دي، هغه بالکل مایوس دي.
دا ضمني ټاکنې د بنونه د قومي اسمبلی چوکۍ د پاره د سوات، نوخار او ډېر اسماعیل خان نه دوه دوه د صوبایي اسمبلی حلقو د پاره، او مردان، سوابه او پېښور کې یو یو د صوبایي اسمبلی چوکو د پاره کیدونکې دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د دوی حکومت په لومړي توبونو کې قبایلي علاقو ته سهولتونه ورکول شامل دي. وزیر اعظم دا خبره د جمعې په ورځ په سینټ کې د قبایلي علاقو سینیټرانو سره اسلام آباد کې د ملاقات په وخت وکړه. د قبایلي سیمو سینیټرانو د ملاقات وروسته مشال ریډیو ته وویل چې په دغه لیدنه کې د قبایلي علاقو مجموعي صورتحال، دغه سیمې په خیبر پختونخوا کې د زم کولو انتظامی امورو او په نورو چارو تفصیلی خبرې وشوې. بلخوا پوهان وایي موجوده حکومت د اصلاحاتو بهیر کې مخلص ښکاری، خو د دې لپاره پیسې بل کوم راځي. نور تفصیل ګلایاز را کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای په قبایلی ضلعو کې به ډېر ژر بلدیاتي انتخابات وشي. په اسلام آباد کې د قبایلي سینیټرانو سره په ملاقات کې عمران خان ویل چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې زم کولو بهیر به سر ته رسوي. په سینټ کې د قبایلي علاقو د سینیټرانو پارلیماني مشر سینیټر اورنګزیب خان مشال اډو ته ویل چې وزیر اعظم د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه شوو ژمنو پوره کولو ډاډګیره نه ورکړي. سینیټر اورنګزیب خان له وزیر اعظم سره د شوي ملاقات په اړه زیاته کړه. سینیٹر اورنگزیب خان وائی وزیر اعظم دا ہم ڈاٹ گرن اوور کڑی چھ دا روانی میاشتے آخر پوری با دا قبائلی سیمو اسکولونو کی دا استاذانو مسئلہ حل کڑی او قبائلی زدکون کو لپارا سکالرشپ یا وظیفی با ہم ورکوی. دا قبائلی علاقو سینیٹرانو پداس حال کی وزیر اعظم سره ملاقات کڑے چھ پا روانہ ہونے کی دا پاکستان چیف جسٹس میاں ثاقب نثار دا پنځه ویشتم آئینی بدلون منظوریدو وروستو هم په پخوانی قبایلی سیمو کې د عدالتونو او پولیسو پر نشتوالي اسخود نوټه سخستې وو. د پخوانی قبایلی ایجنسو د اصلاحاتو لپاره د مسلم لیگ نون حکومت د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یوه کمیټه جوړه کړې وه. دغه کمیټه د فاټا له ځینو سیمو څخه د لیدنو پر مهال سفارښتنې راټولې کړې او د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کړې وې چې وروستو یې پارلیمان هم منظوري ورکړه. له دې وروستو قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې زم کړل شوې، خو جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډله او پختونخوا ملي عوامي ګوند د دې قانون مخالفت کوي. په اسلام آباد کې د قبایلی چارو پوه ډاکټر اشرف علي وای تحریک انصاف ګوند د قبایلی سیمو اصلاحاتو کې مخلص ښکاري، ځکه چې په دې لړ کې یو کاري ډله او نور عملی ګامونه پورته کړي دي. خو ډاکټر اشرف علي په خبره د اصلاحاتو عملي کولو کې رکاوټونه هم موجود دي. د زیاته کړه
یو بنیادي خبره چې دا غدا ده چې دا پیسې به کوم دا یو بنیادي سوال دی، ځکه چې دا خو د سلو بلیونو خبره ده چې دا سل بلیونه به راځي، ځکه چې موږ په خپل نن سبا د پیسو دومره سخت ضرورت دی چې موږ دا د آی ایم ایف لپاره چې د حکومت هغه د لپاره سره پیسې نشته، د ریاست د امور د چلولو لپاره پیسې نشته. فکر چې خلک وړي دی هغه دې ته وړي چې دا پیسې به د کوم راځي او بغیر د پیسو نه به دغه ګامونه څنګه عملي. کچري حکومت د ان ایف سی اوارډ لپاره صوبې په دې باندې اماده کړي چې هغه زر تر زره د غدري فیصد خبره د دې سره ومني او دغه پیسې دې ته ورته چې هغه پولیټیکل ویل چې وي هغه خوشته دي د کپاسټي هم شته دي. زما په خیال کې چې دغه پیسې را لې نو په دې باندې به پروسه به چمده په مخ کې زر تر زره لاړ.
د جمعې په ورځ وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات کې په سینټ کې د قبایلي سیمو سینیټران اورنګزیب خان، حاجی مؤمن خان افریدی، هدایت الله، هلال الرحمن، مرزا محمد افریدی، سجاد حسین توری، شمیم افریدی او تاج محمد افریدی هم شامل وو.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولی
فلسطینی مبجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولسنی مبجو
ټولنا او سغدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په دوو بجو
هارون بچا هنری غړي
په دونی مو بجو
د مشال مرکا
په درینی مو بجو
ستونزه او سرکار
په سلورنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دا خبر جنسه د تیرانا بیکور شوی ځینی خلک چې په جمرود کیو سی کې وای چې دا بوګری په چیک پوسټ دوی نان کسٹم پیډ گاډی خکت سیمو ته نه را پرې خودل کیږي او دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دا غوی داستون زده حل کړي چې د نورو قبایلی سیمو پرنګ خپل هم سیمه کې دوی خپل دغه غیر دستاویزی گاډیو چلوي. د خیبر قبایلی سیمه نه د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی وای د دې ستونزې د حل لپاره د گورنر او نورو پوځي چارواکو سره خبرې کړې دي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورت کې دي.
په جمرود کې اوسیدونکي د خیبر د تیرانه راغلي خلک وایي دوی خپل نان کسٹم پیډ گاډي لري خو د تورخم په لاره په یو چیک پوسټ یې انتظامیه ښکته راتلو ته اجازه نه ورکوي. په پیښور پریس کلب کې تیره ورځ د خبري غونډې وروسته د دې ستونزې په اړه یو تن خالد افریدی مشال ریډیو ته وویل.
مون تیرانا متاثره خلق راغلیو متاثرین د جنگ زپولیو محدود علاقہ دا تقریبا 15 کیلومتر باندې مشتمل ده چې پدې کې مونږ ته اجازه نه راکې پدې انټرنیشنل روډ باندې چې کم د افغانستان بارډر روډ دی پدې باندې یو چیک پوسټ دی بوګړې نامه ده چې پاغه باندې مونږ ته دیش اجازه نه راکې دې ته مونږ ریکوست کوو چې زمونږ دا مسله زر نظر حل کی اسی نه چې مطلب مونږ په مظاهرو باندې لاس پوري کو
په جمرود کې اوسیدونکو د تیرانا بیکو شوی یو سو نورو کسانو په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
ما نام بخت الله جان د جمرود خیبر ایجنسی سره تعلق لرم دا چې کوم ان سی پی ان جی آر ګوډي افاق نه اعلان وشو چې قبایل چې څومره قبایلی ایجنسی د ان جی آر ګوډي په تحصیل کې رجستریشن وکي او دا 15 کولو پر دا ګوډي ګرځي بیا 15 کولو نه بعد به دوله کسٹم کولو کو کسٹم وکي دا ګوډي مونږ ویریفیکیشن هم کو تحصیل کې هم لیکل خو هغه بوجود چې کم د بګیړي چې پوسټ دی جمرود نه مخکي پدا چیک پوسټ باندې مونږ نه مطالبه کیږي د پیسو
زمونږ جمشید د جمرود اوسیدن کيم مونږ هم ماغه شانتي یو غاړی د کور د استعمال لپاره واخستلو چې د کور ضرورتونه پکې پوره کو خو هغه الته علي مسجد کې ولر دی علي مسجد نه چیرې والو بګاړي چیک پوسټ ولوي چې نه تاسو اجازه نشته چې دا غاړی اخوتیر کی غاړی الته بي ځای ولر دی خراب شول
د تیرا د متاثرینو د دې ستونزې په لړ کې د خیبر قبایلی سیمه نه د قومي اسمبلی غړی اقبال اپریدی وایي د گورنر شاپرمان په مول د یو شمیر نورو چارواکو سره د دې ستونزې د حل په لارو چارو خبرې اترې کړې دي خو ستونزه دا ده چې کله غیر دستاویزي گاڑی د دغه چیک پوسټ نه خکته راشي نو هم په دغه لارې ملکن ډیویژن ته د گاډو سمګلینګ هم کیږي
نن به کی موږ د گورنر سره او پاستا کوم برګډیر شیر اکبر سره چې کوم سیکټر کمانډر دی هغه سره خبره شوې ده حکومت هم اعلان کړی دی چې د نان کسٹم پیټ گاډو را روان کی ځکاله یا لفکاله دا بابا ایکس چې کوم ایجنسی دی یا اوس چې کوم زیلی دی په دې کې بچلیږي نو لکه اوس به پوری توګه باندې ضرورت د دې خبرې دی چې دی رجسٹریشن جاری شي مسله صرف دا ده چې بګیوډي چې کوم چیک پوسټ دی په هغې باندې دا د نان کسٹم پیټ گاډو چې کوم سواته
د تیرانا بیکور شوی خلک وایي داوی گاڑی دی هم د دغه نورو گاڑو په رنگ په عریضی توګه ثبت کړی شي چې هغوی هم د دې قابل شي چې د نورو خلکو په رنگ په قبایلی سیمو کې خپل گاڑی وچلوي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
په باجوړ کې 200 کلی لا هم کوم د جینکو پرایمری سکول نه لري خو چې په کومو سیمو کې سکول نشته نو هلته د ماشومانو شمیر زیات او د استادانو هغه کم دی سیوی او خلوزوم د مامونو تحصیل 2 کلی دی چرته چې تر 15 پورې سکولونه شته خو له 15 وروسته بیا جینکې د نستې سکولونو د نشوالي له کبله مخکې تعلیم نشي حاصلولی تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې دی
د باجوړ په لوی ماموند کې سیو او خلوزو نوم کلیو کې د تعلیمي ادارو د کمی د وجه جنکای خو تر 15 پورې سبق وای ولې وړاندې سبق نشي ویلی په برخلوزو کې د هلکانو سکول حالت ډیر خراب دی چتونه ځای په ځای شلیدلی ولې دروازې او کړکۍ ماتې دي د سیمې خلک وای چې حکومت دې د هر ترقیاتي کار نه وړاندې د سکولونو حالت ښه کړي او نوې پرایمري سکولونه دې جوړ کړي
کومار علي زمنګ د سکولونو ډیر بد حال دی د سکول تعداد ډیر زیات دی استادان به ډیر کمی نور ماسه د سپ خه دغه نه قتل شې دلته اسی لکه سړی چې ګډیا بځی دغه ته وشړی سارا تا بس دغه سم ماشومان ورځي بیا واپس راشي
په باجوړ کې شپږ سو او څلور سلويخ سکولونه دي چې پکې یو سل او 15 سکولونه د جنکو د پر جوړ دي په دې سکولونه کې 1,25,000 ماشومان سبقونه هم وای په باجوړ کې درویش سو استادان په دغه سکولونو کې سبقونه خای د سیوی کلی اوسیدونکو سید الرحمن وای چې هغوی سرکاري دفترونو کې یو شمیر درخواستونه ورکړي او حکومتي نمائندګانو ته ویناګانې کړي خو لا هم د هغوی په سیمه کې د سکول تنظیم نه دی شوی
منګه د خپل بچانو سره غوته لکه دینی کتابونه یا دینی کم سبق چې هغه منګه په خپل مدرسو کې او کورونو کې هغه ته خو یوازې الکان خود دانه نه چې ضروری الکان دي تعلیم کې او جنکې دي فکر کې محرومه ناسي هغه دي به علم ناسي هغه دي تعلیم نه حاصلې مون خدا وو چې جنکې دي تعلیم حاصل کړي دا د معاشري وایسته ده خو چې د حکومت د طرفه توجه نشته دي د سکولونو باندې
د سرکاري سکولونو نه علاوه د فاټا اډوكيشن فاونډيشن د کوارډینېټر باجوړ عیسی خان پوینه چې فاونډيشن لخوا اتوي
سکولونه هم جوړ شوی چې پکې 3000 او 400 زده کوونکي داخل دي. د سیوای او خلوزو په سیمو کې د سکولونو د نشوالي په اړه اسیسټنٹ ایجوکیشن افیسر باجوړ حمید الله جان وای چې د کال 2004 راهسه په پرایمری سکولونو جوړولو پابندی ده.
تحصیل معمول کې انرولمنت ډیر زیات دی، د پاپولیشن هم ډیر دی، او موږ کوشش کوو چونکه اسټابلیشمنت د پرایمری سکولونو حکومت د طرفه څه پروګرام نشته دی، خو د هغې باوجود موږ سره چې څومره په باجوړ کې سکول لیس ویلیجز دي نو اباؤت 200 دي، دا موږ ټول هاي فورم کې ورک کړی دي. انشاءالله چې کله د اسټابلیشمنت سکیمز موږ سره راشي دی ته موږ به ترجیحي بنیاد باندې دا موږ خامخا کوو. چې
په باجوړ کې د کال 2009 راهسه د وسلوالو لخوا یو سل او یولس اسکولونه ړنګېدلي، ولې تعلیمي لړۍ پکې لا هم روانه ده، خو بیا هم په ډیرو پسمانده کلو کې د سکولونو جوړولو ضرورت شته دی. شنواز سرغزی، مشال ریډیو، باجوړ.
دا مشال ریډیو ده.
د مازیګر 15:30 بجې وشوې. لنډ خبرونه له منور شانه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په قطر کې له طالبانو سره ملاقات کړی. د طالبانو د سیاسي دفتر یو چارواکي نن مشال ریډیو ته د دې ناستې تصدیق وکړ. له دې وروسته نن زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم ملاقات کړی او په خپلو حالو ځلو یې خبر کړی دی. د پاکستان الیکشن کمیشن سبا کې دونکو ضمنی انتخابات لپاره سبا باندې 1100 پولینګ سټېشنې حساسې ګرځولي. سبا به د هیواد په 1100 قامی او 3 صوبایي چوکیو بیا انتخابات کیږي. د دې انتخاباتو د امنیت چارې پوسټ ترسره کوي. د خیبر پښتونخوا په چراټ او دره ادم خیل کې د کویلي د قانونو په دوو بیلو پیښو کې 15 تنه وژل شوي دي. مړه شوي ټول کسان د شنګلې سره تعلق لري چې مړی خپل کلی وطن ته استول کیږي. د خیبر پښتونخوا صوابي ضلعي عدالت د پښتون تحفظ مومنت د غړو قبل از گرفتاری ضمانت منسوخ کړی او دوی یې د صوابي مرکزی جیل ته په عدالتي تحویل استولې دي. د دې کسانو خلاف د اگست په 12مه د جلسې پر مهال د ریاست خلاف وینا او په تور رپورټ ترچ شوی. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې ډیر ځربا قبایلی سیمو کې بلدیاتي انتخابات کوي. 13 ورځ په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو له سینیټرانو سره په ملاقات کې نوموړي وویل چې په دغه سیمو کې به د پولیس نظام ډیر ځر عملی شو، په سکولونو کې د استادانو د نشټوالي ستونزه به هم واره شي. افغان چارواکي وایي نن په تخار ولایت کې بمی چاودنې لږ تر لږه 12 وجلي. دا برید د یوې خزینه کاندیدې په انتخاباتي کمپاین شوی چې پکې 2 کسان جوړ شوي هم دي. تر اوسه د دې برید ذمہواري چا په غاړه نه ده اخیستې. د فلسطین د صحت محکمې چارواکي وایي 13 ورځ اسرائیلي ځواکونو په غزه کې له پولیسو سره نږدې وو احتجاج کوونکي وجلي او یو سلسله وخت یې جوړ کړی. بل خو اسرائیلي پوځ وایي چې تقریبا 15,000 احتجاج کوونکو په دوی د کانو گزارونه کول او چوونکي توکي یې پرې ورکړل.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریاله درته وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې چیف جسټس د موبایل په کارډونو ټیکس ختم کړي او کم نو لوټمار یې ودرولي. د دې ټیکس د ختمولو ګام د ساینې وړ دی، خو چې څومره موده کې دا غیر قانوني کار وشو د هغې حساب به څوک ورکوي. ادارې زیاتوي اوس چې د منرل واټر یا د بوتل د اوبو نمبر راغلی نو دې لړ کې پکار دي چې د دې کمپنو احتساب وکړی شي. چیف جسټس هولس ته د ساده اوبو د جوش کولو پس د استعمال مشوره ورکړي. د بوتل د اوبو په اړه رپورټونه د چانه پټ نه دي چې د صحت لپاره ښه نه دي. د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د نیا پاکستان هاوسینګ پروګرام تر لاندې د کمې آمدنۍ خلکو لپاره 500,000 کورونه به جوړوي چې ورسره بشپږ میلیونه نوي نوکري او د ودانۍ لپاره 40 کارخانې به وي. ادارې وایي که دا کامیابیږي نو دا به یو انقلابي او د نړۍ نه غربت ختمونکي یو مثالي پروګرام وي. خو د داسې پروژو په اړه چې کم سوال وي نو هغه د فنډونو یا د پیسو وي. په راتلونکي 500 کلونو کې د دې پروګرام لګښت 1.8 بلیون ډالر دی. دا رقم د ریاست د توان نه زیات دی. ادارې وړاندې لیکي چې د کورونو جوړولو د خرچ په اړه حکومت دا خبره د واضح کولو کوشش کړی چې په دې پروګرام کې به یې شراکت یوازې تر مرستې وي او د پرایویټ بینکونو نه دا دا تمه لري چې د کورونو جوړولو په اړه به د 15 او 20 کالو مودې لپاره 90% قرض ورکوي او کور اخیستونکي به 10% برخه په شروع کې ورکوي. ورسپاره کاږي چې نن سبا د کورونو جوړولو په لړ کې د ټولو غټه مسله دا ده چې بینکونه د کورونو جوړولو لپاره د قرض ورکول نه ډډه کوي او څوک چې غواړي کور ولري نو د قرضونو لپاره ورته د بینک د سود شره زیاتوي. ادارې اخیر کلی کې ډېر سشته چې حکومت د کورونو جوړولو اصلاحاتو لپاره کولی شي، لکه کولی شي چې غیر رسمي منل شوي سیمې د منظمې کړی شي او اوسیدونکو ته د مالکانه حقوق ورکړی شي او حکومت د خپل نیخ پنیغه د کمې آمدنۍ خلکو لپاره په خپله کورونه جوړ کړي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې ملکې د ګرانې نوې لړې بازار متاثره کړي. ادارې په وینا چې د زیاتو نرخنامو په اړه پیښور کې د خوراک صوبایي وزیر په هدایت یو شمېر خلک نیول شوي، خو دا کافي نه ده ول چې په دوکانونو کې د نرخنامو لګول ضروري دي. ادارې لیکي په دې نرخنامو د عمل درآمد لپاره د کتنې نظام ضروري دی او دې سره سره په نرخنامو د ټلیفون نمبرې پکار دي چې ولس په شکایت درج کولی شي. دا شان د ګاړو د کرایو نرخنامې هم پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی فائنانشل ټایمز ورسپانه دا IMF نه د پاکستان د قرضو او اکونومیست مجلې په استنبول کې د سعودي کونسلګری نه د یو سعودي خبریال د لادرکه کېدو موضوع باندې لیکنې خبرې کړې دي. د دغو دواړو لیکنو مهم ټکي له مجید بابر اورو.
برطانوی ورسپانه فائنانشل ټایمز په خپل یو راپور کې لیکي چې په 1.5 کالو کې بعد دا 14 ځل شي چې پاکستان د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره نړیوال مالیاتي فنډ یا IMF ته رجوع کوي، خو دا د پاکستان د تاریخ تر ټولو لوی یعنی 2 ارب ډالرو قرضې لپاره خواست کړي. د ورسپانې په خبره نړیوال مالیاتي فنډ سره معامله د پاکستان لپاره د مرګ او ژوند معامله ده، خو بلخوا د چین لپاره دا معامله د یوې تیروتنې په معنی ده، ځکه چې د چین د 1 ارب ډالرو د یوې کړۍ یوې لارې منصوبې نه یا خو یو شمیر هیوادونه د شمولیت نه ډډه کوي او حتی یو شمیر منصوبې د ختمولو په حال کې دي، ځکه چې د دې منصوبې له وجې پاکستان هم د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د ورسپانې په خبره په 13 اګست میاشت کې د ملیشیا وزیر اعظم د عربونو مالیت یو شمیر منصوبې د دې وجې ختم کړي چې وایي هیواد یې د دې منصوبو د جوړولو او چلولو توان نه لري. په دغو کې یوه د ریل ګاډي او دوه د ګیس پایپ لاین منصوبې وي. بلخوا میانمار هم د جون په میاشت کې د 9 ارب ډالرو په لګښت د چین په مالي مرسته جوړېدونکي د یوې بندرګاه د منصوبې په اړه اندېښنې ښودلې دي. همداراز بنګلادیش، انډونیشیا او تایلند هم د چین په مالي همکارۍ د ریل ګاډو، بندرونو او کارخانو نو پروژو نه انکار کړی دی. ورسپانې د یوې مالیاتي څیړونکو ادارې فچ سولوشن په حواله لیکي چې یوازې په روان کال کې دا ډول 8 منصوبې ختم کړل شوې دي. تر جون 2018 کال پورې د دا ډول منسوخ شو منصوبو شمیره 12 وه. بلخوا اکونومیست مجلې په خپل راپور کې د هغه وتلي سعودي خبریال جمال خوشوکچی د لادرکه کېدو موضوع راخستې ده چې یوه اونۍ مخکې په استنبول کې سعودي کونسلګری ته د واده د اسنادو لپاره ورغلی و. د مجلې په خبره دا مهال د هغه هیڅ درک نه لګي، خو ترک چارواکي وایي چې د سعودي عرب د ستر شاهي عدالت په حکم جمال خوشوکچی د قاتلینو یوې سعودي ډلې وجلې او مړی یې غایب کړی دی، خو سعودي عرب وایي چې خوشوکچی د کونسلګری نه وتی و. خو مجلې یو څو پوښتنې راپورته کړي چې که خوشوکچی کونسلګری نه وتی دی نو کله؟ آیا د دې خبرې څه ثبوت یا گواه شته؟ ولې کونسلګری ته د خوشوکچی د ننوتو او راوتو ویډیو نشته؟ او ولې د خوشوکچی د لادرکه کېدو نه لږه شیبه پس 15 سعودیان په یوه شخصي الوتکه کې د ترکی نه ولاړه؟ د مجلې په خبره دا هغه پوښتنې دي چې سعودي عرب به یې لازمن ځواب ورکوي. د مجلې په خبره کې چری جمال خوشوکچی قصدن او یاد تختولو نه پس وجلې شوی وي، نو دا به د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان په اړه هغه مفکورې ته تقویت ورکړي چې شاه سلمان یو اصلاح پسند نه بلکې یو بدمعاش حکمران دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ډان ورسپانه په یو مقاله کې لیکي د پیسو نړیواله اداره یا د IMF چارواکو ویلي پکار ده چې د قرضونو تر حدونو جوړښت پورې شفافیت وغځول شي. اداریا زیاتوي د IMF ته شفافیت په اړه تر بیان وروسته د پاکستان په حکومت هم دا لازمه کیږي چې د قرضو او د سی پیک منصوبې د مالي چارو په اړه جزئیات څرګند کړي. د لیکنې نورې برخې لانی ساجمل ناورو.
ډان وسپانه په یو اداریه کلی کې د مالیاتي فنډ د سار نړیوالې ادارې یا ایم ایف یوې مشرې په واضحه توګه دا ویلي چې اداره یې د قرضونو د نویت شمیر او شرایطو په اړه د بشپړه شفافیت تمه لري. نوموړې زیاته کړه د حکومتي یا ریاستي ادارو په ګډون باید دا شفافیت د قرضونو تر حدونو او جوړښت پورې وغځول شي. اداریه زیاتوي که ایم ایف د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې یا سی پیک په ګډون د ټولو قرضونو د حدونو جوړښت په څرګندولو ټینګار کوي، نو بیا د پاکستان حکومت لپاره دا لازمي کیږي چې له قرضونو سره تړلي جزئیات له پارلیمان او سټیټ بینک سره هم شریک کړي. ډان وسپانه لیکي د پاکستان حکومت او د مالیاتي فنډز د سار نړیواله اداره د راتلونکو قرضو په اړه جزئیات د خپل منځي شخصي معاملو په توګه نشي پټولی. د وسپانه په خبره په موجوده وخت کې سټیټ بینک هم دا جزئیات نه لري او دا بینک یوازې ترلاسه شوو معلوماتو پر بنسټ د قرضونو د پایښت رپورټ تیاروي. اداریې لیکي د چین له منصوبو سره د تړلو پیسو په اړه هم سټیټ بینک معلومات نه درلود، چې له وجې د چین څخه د درآمدادو مهمه رپورټ جوړولو کې ناکام شول، ځکه چې د زیاتره پیسو لیندن د سټیټ بینک د نظام له لارې نه شوي. اداریې لیکي د پاکستان تیر حکومت پر مهال تحریک انصاف ګوند د اپوزیشن په توګه غوښتنې کړې وې چې د سی پیک او ال این جی منصوبو د تړونونو په اړه دي جزئیات څرګند کړل شي. په حکومت کې تر راتلو وروسته تحریک انصاف ګوند ویلي وو چې د دې منصوبو جزئیات به په ډاګه کوي او دې لړکې خپلې ژمنې تکرار کړې وې. خو د ادارې په خبره د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت دې لړکې له خپلو ژمنو په شا شوې دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي لسه مودې راهیسې د غورزنګ په منظمولو بوخت دی. دوی وایي کار څومره ګڼ خلک وي خو چې منظم نه وي هیڅ ګټه نشي کولی. نوموړي دا څرګندونې پرون په کوټه کې بلوچستان بار اسوسیشن ته د وینا په وخت وکړې. بل خو د وکیلانو یا د اتحادیه وایي په کوټه کې په وکیلانو د مخکینی ترسره شوي برید په ترڅ کې منظور پښتین په ښه توګه غږ پورته کوي، نو ځکه دوی هم د پښتون ژغورنې هر ډول قانوني مرستو ته ملاتړلې ده. پدې اکله نور تفصیل درته منور شادر کوي.
د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین وای د تیرې سمودې راهیسې عوامي جلسې کمې کړي او تنظیم سازۍ ته یې زیاته توجه ورکړې ده. نوموړي پرون په کوټه کې د بلوچستان بار اسوسیشن په بلنه د وکیلانو اتحادیه ته خپل وینا کې وویل کوم خلک چې ګڼه جوړه کړي او منظم نه وي هغوی زیاتره د ګټې پر ځای خپلې ټولنې ته تاوان رسوي.
د کام سره د مشورې هم ضرورت شو او هغه کار چې نن د وخت ضرورت وو هغه موږ شو په زبردسته طریقه سره هغه کوو. چې کوم پبلک جلسه دی هغه مو دغه وجه نه کمې کړې دي او اوس چې کوم ځایونو چې موږ ته ضرورت وو چې د تنظیم ډېر ضرورت دی او په مشکله جوړېږي هغه کار موږ کړی دی. چې کوم ځایونو چې دی ایز اسانه طریقه سره موږ تنظیم شي هغه پاتې دي هغه اوس هغه څومره دي چې نه پیوا خاصه کېدلی شي هغه ډایرکټ هم کېدلی شي. نو اوس تقریبا هغه مشکل دور مون په خاموشي سره تیر کړی دی او په دې باندې موږ ډېر خوشحال هم یو.
منظور پښتین همداراز اویل د وکیلانو په شمول د ټولنې هره طبقه چې د ظلم ښکار کیږي غورزنګ به یې د هغوی ترڅنګ ولاړ وي. حالته د کوټې بار اسوسییشن یو بشر اډوکیټ حبیب ناصر مشال ریډیو ته وویل د وکیلانو او د پښتون ژغورنې غورزنګ په غوښتنو کې ډېر مشترکات دي، نو ځکه ورسره په ګډه کار کول غواړي.
او بیا چې دا پښتون غوري غورزنګ کوم مسائل مخ ته راوړي نو موږ په هغه ټولو نکاتو باندې سره اتفاق یو. په دغه اړه کې موږ منظور پښتون ته محکم زحمت ورکړی خو هغه د دوی د ټایمنګ له وجې سره موږ مصروفیت داسې رالو چې ملاقات نه شوه. نو نن موږ وکیلانو بار اسوسیشن دلته موږ خپلې ستونزې کښېښولې. کوم چې همکاري لري د دوی له ډیمانډو نه هېڅ علاقه سره همکاري لري. نو موږ په ډېرو نکاتو باندې بلوچستان بار اسوسیشن او پښتون ژغوري غورزنګ په موږ کې اتفاق سره په ډېرو نکاتو.
حبیب ناصر زیاتوی چې تر اوسه یو سیاسي ګوند هم په کوټه کې په وکیلانو د شوی برید په اړه د پام وړ کار نه دی کړی. دا راز د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو شمیر غړو خلاف هم حکومت مقدمه جوړ کړي، نو د وکیلانو د اتحادیه او د غورزنګ همکاري د دواړو خواو لپاره ګټوره ده.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2012، 15,385 او 15,555.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی. ایکسپریس ٹریبیون رسپانه په پاکستان کې د کمیونټی سکولونو ستونزو ته کتنه کړې ده. رسپانه لیکي په پاکستان کې دغه سکولونه چې په لکونو ماشومان ترې ګټه پورته کوي د فنډونو له کمی سره مخامخ دي، نو ځکه دا به د هیواد د تعلیمي صورتحال لپاره ښه پایلې ونه لري. د مقالې مهم ټکي په دې رپورټ کې واورئ. ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي په پاکستان کې د ټولنیزو ښوونځیو د کنټرول اداره چې بیسک ایجوکیشن کمیونټی سکولز نومیږي د فنډونو د کمی له امله یو شمیر مسلې لري. رسپانه لیکي د کمیونټی سکولونو لپاره د فنډونو کمی د زده کوونکو پر تعلیم او د استادانو په تربیت منفي اثرات پرې باسي. د دغه کمی له امله استادانو ته تنخواګانې نه ملاویږي، تربیت باندې یې اثر پرېوځي او له دغو سکولونو نه د ماشومانو د وتو شرح هم زیاتیږي. رسپانه لیکي د بیسک ایجوکیشن کمیونټی سکولز مرستیال مشر ریاض احمد جان په روستو کې په یو غونډه کې ویلیو چې د تعلیم وزیر ورته باور ورکړي چې د کمیونټی سکولونو استادانو مسلې به په یو میاشت کې هواري کړي. د نوموړي په خبره دا وخت 2,304 کمیونټی سکولونو کې د فنډونو کمی دی. ریاض احمد جان ویل چې دوی د خپلو اخراجاتو لپاره له تیر حکومت 1,340 ملیون روپۍ غوښتي وي، خو پخوانی حکومت ورته د 2013-2019 کال لپاره یوازې 2,200 ملیون روپۍ ورکړي. نوموړي ویل چې د فنډونو کمی د دوی په کار اثر اچوي. د نوموړي په خبره په ټول ملک کې د کمیونټی سکولونو په زرګونو استادان تقریبا د 15 لک نه زیاتو هلکانو او جینکو ته تعلیم ورکوي. نوموړي ویل په پاکستان کې د مهاجرینو امریکایي کمیټي له کمیونټی سکولونو سره یو ځای یو نوښت پیل کړي چې مقصد یې شاوخوا 10 لک ماشومانو ته پرایمري یا بنیادي زده کړې ورکول دي. هغه ویل د قطر یو تنظیم ایجوکیشن ابف آل هم د دغه پروژې ملاتړ کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په کورمه کې د سرکاري سکولونو استادانو د خپل مطالبه په حق کې د پاړه چینار پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. دا مظاهره د جمعې په ورځ د بره کورمه آل ټیچرز اسوسیشن په نوم د استادانو اتحادیې په سرپرستۍ کې وشوه. مظاهره کوونکو بینر یې اوچتې کړې وې او د تعلیم محکمې مشرانو پر ضد نارې والې. د اتحادیې مشران وایي د دوی کم شکایتونه او غوښتنې دي باید ازاله وشي. چارواکي وایي هغوی د راشي او له دوی سره خپله خبره شریکه کړي چې حالې راوباسي. تفصیل د تاریخ اورګزې په رپورت کې دی.
د برکور میں آل ٹیچر ایسوسیشن مشر زید حسین وائی تر سوچ حلتا پسکولونو کے پر خالی چوکو نوی برتے دو استاذانو ترکے دا غیر قانونی تبدلو سلسلہ ختم دل بے ضائع تنگول اور پسلام ٹیچر ڈے باندھے نظر انداز شیو تنانو ازالائے نوی شیوے خپل احتجاج نہ پریک دی. اتحادی مشر زیاتوی دغه شکایتونه او غختنه بار بار خپل مشرانو ته وړاندې کړي، خود حل لارې تر اوسه ونه وستلانو مجبور شول چې احتجاج وکړي. زید حسین دڑکه ورکوي چې کدا غزل هم غختنه ونه منل شوی نو پرتلونکو کې به دوی د احتجاج په توګه په سکولونو کې سبقونه له خودلو انکار وکړي.
او جی بالکل مو یو هفته ټیم ورکړی دی که یو هفته کې زموږ دا منلی ونه منلی شي به موږ ورځو، سکولونه به هم بندوو او ټیک ټاک به روډ هم بندوو. بالکل موږ به ولاړو تر هغه پورې به ولاړو چې څو پورې زموږ غوښتنې پوره نه شي.
بلخوا د ضلع د تعلیم محکمې مشر سید حسین افریدی د استادانو له زیاتره خبرو سره اتفاق نه کوي او وایي د خپل اختیار غلط استعمال او له چا سره هیڅ زیاتی نه دی کړی. سید حسین افریدی وایي په سیمه کې چې کله نه د استادانو پر تبادلو بندیز لګیدلی دی نو تر هغه راهیسې هلته د چا هم تبادلی نه ده کړی. چارواکي زیاتوي چې هلته د ترقۍ مسله یوازې په کورمه کې نه بلکې د ټولې قبایلي سیمو د استادانو ده چې د حل کېدو لپاره ور باندې کار روان دی. د کورم انتظامی چارواکو هم د جمعې پر ورځ له احتجاج کوونکو استادانو سره تر مذاکرات وروسته د هغوی مطالبې د حل کولو ټاډ ورکړی دی. د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه دا وخت د کورمې ضلع په سکولونو کې نږدې 1400 استادان دي چې په کې تر 900 پورې نارینه او 1500 ښځینه دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو په سیمه کې د بجلی د نشوالي شکایت کوي. د سیمه اوسیدونکو وایي د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو مخکې په سیمه کې بجلی سمه واخو اوس چې دوی د کډوالۍ پس واپس کورونو ته تللي دي نو په بجلی کې ورته سخت مشکلات دي. دوی وایي ټرانسفارمر یې نشته او د بجلی نظام ګډوډ دی چې حکومت یې ورته باید دا سم کړي. چارواکي وایي د دوی د دغه مسلې د حل کولو کوشش کوي. د وابډا ادارې ته ویلي دي او موجوده حکومت هم په ترجیحي بنیادونو د دوی دغه مسله حل کول غواړي. سلام مسعود اورو.
پسولی وزیرستان کے رائے نجات فوجی عملیات دے نور و تعاون سرا سرا دے بجلی نظام ہاں پا مکمل طور باندے تباہ برباد شوائی دائی دے مسعود قبیلے سرا تعلق لارون کی زن مشرون و ملکون دا حال پا دا رنگ بیانوی
ملک ایاز شمن خیل دلادی سرا تعلق لارین کایا بجلی پا والا سر غزدہ در تاوی آیا چھ پا پریشن نمخ شے دے سپنکی راق دین او خلا پوز دے شاول پورے دے چغمالی نا او خلا دے مائنٹو پورے دا بجلی موجود و ہر کور طرح سے دلیا ہوا او شا خواندارا بجلی وا او کلا چی میٹرو آئی ڈی پی چی پانا بعد واپس لوڑلی اینن رزے پر نہ میٹ بجلی لی دلیے دو ہتا بجلی کو سکے ٹرانسفارمر وڑی دی توری نے غون شکاولی دی بدن زینا کشی مٹے ہاں وڑی دی لہذا مشتا انتہائی تکلیف تے ماسیتا
ملک نصیب خان مسعود وزیرستان او دے تحصیل سروے کیو اس دن کیو نو میجا دا مطالبہ کوي د حکومت ناش د علاقې خلک ته چې کوم د بجلی تکلیف ته د ورکول کوشش ته وکړو
حاجي رامتل تحصیل سره روغ سره تعلق لرم په رایه نجان نه مخشه چې کوم د بجلی نظام وه بالکل صحیح وه چې کله امیر واپسي خپل کورونه ته لوړې د امیر د بجلی نظام بالکل تباه وه بجلی مته ته پرېږده امیر د کورې چې خپل بلپینه ترینه پنکي هر شی پکښه غیب شوي دي
د سولې وزیرستان اډیشنل کمیشنر دلنواز وزیر په دغه بریک شه څویایي وار وای زنه
رزمک کې یو گریٹ وز جوړی شي نو د اغه نه ها د ماکین سیټ ته ها د تیار دي سیټ ته یو فیډر شتا امید ده چې پاغه باندې کې دي شي زر چار شری شي دغه خبره ده چې دلته میش کیما د وابډا والا دي اغه ته میش ویلی دي تو سه پراپر سروې وکې د علاقې چې کیم کیم علاقې کې بجلی نشتا موجوده حکومت دا کمیټمنت دی چې ان شاء الله در نظر میشه د دې پر فند هور کوي او په دا باندې په ایمرجنسي او باندې ټول فاټا کې شری کوي او خاص کر په جنوبي وزیرستان کې چونکہ دے علاقہ کے خلق ڈیر زیوت وقت رسا بے دارا شوائے ہو اگر پا وجہ بندے دا بجلے دا شہین الخرب شوئی چونکہ انشاءاللہ دا پزر نظر پا دا بندے چار شریکی جی
دا غو مشرانو ملکانو دا غشتنا ہم وکڑا چھ دی بجلے دے بیارو غوانے پا وقت کومہ بے کچھ درغلی شوئے دا دا غیتا کی کات وشی اغلد ہر وانی والشی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولی
په لس نیمو بجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
ټولنا او سخدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په دوو بجو
هارون بچا هنری ګړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو
په کوټه کې چارواکو ویلي چې د اوږدې وچکالۍ له امله په کوټه او خواو شاسیمو کې د ځمکې لاندې د اوبو کچه د 800 فوټه لاندې تللې ده چې له امله دیرش کویان اوچ شوي دي. دوی وایي په نتیجه کې په ښار کې د اوبو کمی رامنځته شوي دي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
په کوټ کې د بخورې د څنګ مشر ولی خان بړی چې ویلې دي چې د اوږدې وچکالۍ له امله د مځکې لاندې اوبو کچه په چټکۍ سره لاندې روانه ده چې له امله یې په کوټ ښار کې د دیرش څخه زیات کویان اوسېوي دي او نور مخ پر اوچېدو روان دي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې دا وخت د اوبو کچه د 800 فوټو څخه لاندې تللې ده.
د مهردار غر دی او دغه د چلتن په غره کې تقریبا دیرش ټیوبل زموږ وچ شو بالکل او دا د ډبرې د مځکې د شکمه سی پرایستلی هغه وڅو نو هغه د پاره اوس موږ دیش نور ټوبل پروپوزل جوړ کړی دی ګورنمنت په ان شاء الله موږ ته پیسې راکړي دا به موږ ډیر زر دا ټوبلان به ولګو او بیا به د اوبو لږ دغه کم سي.
نو موږ زیاته کړه چې د واسا محکما د مالی مشکلاتو سره مخ ده ځکه چې یوازې 3% شاریان د اوبو بل ادا کوي چې لامل یې د دوی لپاره د خراب ټوبلانو مرمت کول هم ګران سوي دي.
عوام او ګورنمنت ادارې تقریبا 40 کروڑ روپی او پوروړي دي. دا پیسې چې تر هغه پورې موږ نسی ملاو نو ظاهر خبر ده کمش ټوبل چلو کمش تنخواه ورکو کمش ریپیر کو دا ګرد دغه غواړي پیسې غواړي او هغه د پاره د عوام څخه درخواست کوم چې مهرباني وکړي تاسو د خپل بلان جمع کې په وخت باندې دا بلان یو 25 روپۍ د میاشتې او بل د استاج د کور او تقریبا ګرد میاشت مشته وب درکو.
د ویبسټینې په جواب کې د شاغلی ولی وینا وا چې وکټ شارته د اوبور کول لپاره پرمانګي ډیم باندې کار پیل شوی دی
او پر نور دو ډیو موبه دغه کار ډیر زغرده پیل سی.
گورنمنت بلوچستان یو ډیر نږدې مانګي ډیم پروجیکټ دغه کړی دی. دا ډیر ښه پروجیکټ دی. زیارت په دا روډ باندې دی. دا تقریبا کار په شروع شوی دی. دا دوه کال کیږي. ان شاء الله ول عزیز دا به په یو څو کال کې به دا جوړ سی او دا به ډیر غټ سورس د اوبو سورس وي د کوټ ته پاره چې دا به ډایرکټ پایپینګ په ذریعہ به دا کوټ شارت اوبور کی. د دې علاوه برج العزیز یو ډیم دی. یو حلک ډیم دی. دا درې غټ ډیمونه دي د کوټ په شاوخوا کې چې او دا به بیا د کوټ د اوبو یو کمی لار به ونیسي ان شاء الله.
دلته دا خبره د یادونه ورده چې د کال 2010 د سرشمیرین لمخې د کوټ شار آبادی د 200,000 څخه وشته ده. و دوی ته هر ورځ د شپږو لک ګیلونو د اوبو اړتیا ده. خو د واساده ادارې لخوا دا وخت یوازې 4 کروڑ ګیلونه اوبه ورکول کیږي او د 2 کروڑ ګیلونو لپاره خلک د ټینکران د لارې خپلې اړتیاوې پوره کوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پرون میرانشاه کې د پاکستان او سریلانکا پوځي ټیمونو ترمنځ کرکټ لوبه شوې. چارواکي وایي مقصد یې د امن پیغام وو. د سریلانکا ټیم لوبغاړي وایي ډېر ښه احساسات یې له ځان سره یوړل او خپل ټیم ته پیغام ورکوي چې په پاکستان کې د کرکټ پرمختګ لپاره دوري وکړي. عمر وزیر رپورټ لري.
میرام شاه یونس خان کرکټ سټیډیم باندې د پاکستان او سریلانکا فوزی ټیمونو مابین کرکټ لوبا وشوه. دغه لوبې لا د وزیرستان ګڼ شمیر ولس سره جمع شوی و. ځایي انتظامی او فوز په وینا مقصد یې دنیا ته د امن پیغام او وزیرستانیانو لا تفریح ورکول و. د سریلانکا ټیم مشر بریګیډیر شیران میډیا ته په خبرو کې وویل دغه شان سرګرمونه خلک د امن په طرف ځي. دا یو ډیر ښه لوبغالی دی. وزیرستان ښکلې نظره لري. موږ دلته د خلکو مینه او قدر ولیدو. د لوبې د لارې ورورولي زیاتیږي. سریلانکا هم ورته ډول د ترهګرۍ او نامنۍ سره دیش کالونو نه مخ وه. د پاکستان فوز دلته لوی کردار لوبوي. موږ دلته ټولو قبایلو پښتنو ته پیغام ورکوو چې امن او لوبو مثبت سرګرمو لپاره جذبه ولري. موږ خپل سریلانکا بین الاقوامي کرکټ ټیم ته هم پیغام ورکوو چې پاکستان ته راشي او کرکټ پر مخ ولاړ شي او تمه کړو چې سریلانکا او نور ټیمونه به پاکستان ته زر راځي. د پاکستان فوز ټیم مشر عارف جان وایي خوشاله دی چې وزیرستان کې خلک په امن او خوشحالي کې ولیدل.
دا کم ګراوند را کم انوایرمنٹ دلته وکړل نو موږ ډیر زیات خوشاله شو. دته چې ګورو نو زموږ لکه ډیر زیات خوشحالي کې چې په شمالي وزیرستان کې دوه خسته امن راغلو.
د لوبې د کتلو لپاره ځوانان مشران او ګڼ شمیر کې زده کوونکي راغلي ول. ځایي اوسیدونکو په وینا وزیرستان کې امن خوشحالي او ترقی غواړي او د امن میلو ته دوام ورکړل شي.
ملک عبدالجلیل و دلته خلک امن غوړي. امن ډېر بخي ضرورت دی. صحت غوړي. تعلیم غوړي. ټول وزیرستان مطلب صحیح کا نوې جوړول غوړي. ټول نظر لري امن دی. وکدا سه پروګرامي نه شي دغنه خو خلته امن محسوس کیږي او ور سره خوشحالي هر درې می
زمينه ادمر د وزن پارس ته پوته دی. په تعلیم کې پوته دی. په صحت کې پوته دی. دا پروګرامي نه میزار وخت پر سر دی.
د غلو با سریلانکا کرکټ ټیم په خپل نام کړه. شمالی وزیرستان کې د فوز مشر میجر جنرال ممتاز حسین په لوبغاړو کې نقد انعامات او ټرافیانې وویشلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالی وزیرستان.
دا مشال ریډیو دا.
د دې خبرونه په اخیری شیبو کې لن خبرونه به یو ځل بیا د منور شانه وورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په خطر کې له طالبانو سره ملاقات کړی. د طالبانو د سیاسي دفتر یو چارواکي نن مشال ریډیو ته د دې ناستې تصدیق وکړ. له دې وروسته نن زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم ملاقات کړی او په خپلو حالو ځلو یې خبر کړی دی. د پاکستان الیکشن کمیشن سبا کې دونکو زمینی انتخابات لپاره سبا باندې 1100 پولینګ سټېشن حساسې ګرځولي. سبا به د هیواد په 1100 قابي او سلیریشتو صوبایي چوکیو بیا انتخابات کیږي. د دې انتخاباتو د امنیت چارې پوسټ تر سره کوي. د خیبر پښتونخوا په چرات او در ادم خیل کې د کویلې د قانونو په دوه جدا جدا پیښو کې 15 تنه وژل شوي دي. مړه شوي ټول کسان د شانګلې سره تعلق لري چې مړی یې خپل کلی وطن ته استول کیږي.
د خیبر پختونخوا سوابي ضلع عدالت د پختون تحفظ مومنټ د غړو قبل از گرفتاری ضمانت منسوخ کړی او دوی د سوابي مرکزی جیل ته په عدالتي تحویل استولی. د دې کسانو خلاف د اګست په 12مه د جلسې پر مهال د ریاست خلاف وینا و تور کې رپورټ ترلاسه شوی. وزیر اعظم عمران خان ویلی چې ډېر ژر به قبایلي سیمو کې بلیادي انتخابات کوي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو له سینشرانو سره په ملاقات کې نوموړي وویل چې په دغو سیمو کې به د پولیس نظام ډېر ژر عملي شي او په سکولونو کې د استادانو د نشتوالي ستونزه به هم هواره شي. افغان چارواکي وایي نن په تخار ولایت کې به می چاودنې لږ تر لږه 12 تنه وجلي. دا برید د یوې ښځینه کاندید په انتخاباتي کمپاین شوی چې په کې 2 کسان جوړ شوي هم دي. تر اوسه د دې برید ذمواري چا په غاړه نه اخیستی. د فلسطین د صحت محکمې چارواکي وایي 13 ورځ اسرائیلي ځواکونو په غزه کې له پولیسو سره نږدې 8 احتجاج کوونکي وجلي او یو سلسل ویخت یې جوبل کړی دی. بلخوا اسرائیلي پوځ وایي چې تقریبا 15,000 احتجاج کوونکو په دوی د کانو گزارونه کول او 54 توکي یې په ورغورسولې دي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاه درته واورول. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. موږ امید کوو چې خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زه ملیحا میرزاده منور شاه او تکنیکی همکار نگین صادق پور درنه اجازه تواړو. تاسو د ماښام د شپږو بجو نه په دې سپو د دیوار ریډیو خبرونه اوریدئ. ځان ساتئ. د الله په امان.